قبل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبرونه ز فریبازار د خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د پایته رسیدو سره هممهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو پایلې مهمه بولي. پاندې خبرونه کې به نور راپورونه هم ورسته واوري، خو په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبر وړاندې کوي.
په خطر کې د وسوالو طالبان د استازو او د امریکا د استازو د خبرو اتم دور پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 ډیرشو زندانیانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د سر صلیب نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو سره هم ملکی تلفات نه دي کم شوي، او د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن ویل چې بهرني پروازونه یې لاغو کړل. پوره خبرونه واوریده. افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو د اتم دور پای ته رسیدلو ته متوجه دي، دا مسأله ساري او خپل ملاحظه لري. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټوټر خبر ورکړ چې په قطر کې د دوی او د امریکا د استازو د خبرو اتم دور نن سهار پای ته رسیدلی دی. مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې ټول شپه پر دغو دواړو خواوو خبرو ته دوام ورکړی وو او خبرې جدي وې او پرمختګ پکې سوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دې خبر په وړاندې په خبرګون کې نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، موږ وضعیت د نږدې نه څارو، او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دی.
د خبرو د اتم دور ته پای ته رسیدو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد لا خبرګون نه دی څرګند کړی. په دوه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د بشپړو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 ډیرشو زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست خبر پانه کې ویل سوی چې دا څرګنده نقشه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د ملي امنیت ریاست خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. دا لانه د څرګنده چې په خوشی سو کسانو کې د وسوالو طالبانو لوړ رتبه غړي شامل دي، که هغوی عادي وسوال لبنده خوشی کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په وینا کې ویلي و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو د غوښتنې پر اساس به د وسوالو طالبانو نږدې 900 بندیان له زندانه خوشي کوي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د سر صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل اندېښنه ښودلې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سم هم ملکی تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکی خلکو کړاو ته کمه پاملرنه شوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه شوې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې شوې دي. خوان سکار ویلي چې سره له دې چې د سولې لپاره خبرې کیږي، د جګړې ټولې خواوې باید د ملکی خلکو امنیت او د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي، او په دې برخه کې کم پام شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف چې له ډېرې مودې راهیسې نه و لیدل سوی او داسې انګیرل سوی و چې شایي مړ وي، د کسپین اقتصادي فورم په غونډه کې نن راڅرګند شو او وینا یې هم وکړه. دا غونډه نن په ترکمنستان کې پیل شوه. د غونډې د پیل مراسمو لایو یا په مستقیم ډول تلویزیونی خبرونه کړي. بردی محمدوف تر شل دقیقې زیات وخت پر پوډیم ولاړ او وینا یې کوله. هغه په وضاحت خبرې کولې او ظاهرا روغتیايي وضعیت یې هم شمالومه ده. په نورو ویډیوګانو کې چې خبرې سوي لیدل کېږي چې بردی محمدوف د روسیې، آذربایجان او قزاقستان صدر اعظم او د ایران د جمهور رئیس لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری سره خبرې کوي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن وویل چې ټول بهرني پروازونه لغو کړي دي. په هانګ کانګ کې نن څلورمه ورځ ده چې د حکومت مخالف مظاهرچیان د نړیوال هوایي ډګر په ترمینل کې راغونډ شوي دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې ټول عملیات په شدت له خنډ سره مخ شوي، ځکه زرګونه مظاهرچیان د نړیوال هوایي ډګر په اصلي ترمینل کې راغونډ دي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د نړۍ له ډیرو مشغولو هوایي ډګرونو دی. په هانګ کانګ کې له لسو اونوی راهیسه د دیموکراسي په پلوی مظاهره کیږي. د نن ورځې په پایل کې د هانګ کانګ پولیسو وویل چې هغوی د اوبو پاشلو ځانګړي موټر د اعتراض کوونکو سیمې ته ورستولي، او که چیرې دوی ولیدل چې مظاهره داسې ځای ته رسیږي چې د خلکو شتمنیو ته زیان رسیږي یا د خلکو عوامه نظم مسؤلیت ته جدي ګواښ پېښېږي، استعمال یې کړي. د هانګ کانګ حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې 45 تنه زخمیان سوي دي. او په پاکستان کې د پرله پسې بارانونو له امله د مړو شمیر 161 ته رسېدلی دی. د رپورټونو پر اساس د پاکستان په کراچي ښار کې ډېر تلفات د بارانونو له امله پېښ شوي دي. په ډېرو ځایونو کې لارې بندې دي او حتی د کورونو چتونه راپریوتي دي. په کراچي کې پولیس د هڅه کوي چې له لارو او کوڅو څخه د باران اوبه پاکې کړي تر څو خلک تګ راتګ وکولای سي. د رپورټونو پر اساس د باران شدت د کمیدو په حال کې دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدا. قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
عام افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه دا ده چې مخکنۍ غونډه جنګ به نه وي، آرامي راشي، طالب مغر کم کرنه ونه کی کنه، آرام انداز غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به هم واوري چې د ګردیز کابل ترمنځ لوی لارې له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
همدغه لوی لاره هم د مرک په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت د خزر او د وغجان او پیشمیر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
د نورو راپورونو ترڅنګ به اونیز پروګرام هم واوري چې د دې پروګرام یو برخه ده. د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یونیسف او د ازادي راډیو لخوا ګټ پروګرام دی. دا به د خبرونې په وروستۍ برخه کې واوري. ملتیا موکي ورزوده خبرونه د سر موضوع ته. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمه بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر اووم پړاو خبرو پورې کومې ښکاره پایلې نه دي ترلاسه سوې. هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او د نورو ګامونو لپاره زمو مشورو ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل خاطر پردیس راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدي. د اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی و، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ، میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللي. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات مثال لرو، موږ به وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو د دې چې بالاخره بل پړاو ته لاړ شو، دغه پړاو به دی طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې اترې کوي او بیا به جګړه ختم. هر هغه خبرې اترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
صدیقي همدا شانوي تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اخترې پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو تر څنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخي منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې ناهیلی دی، خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د ویزه هغه پروسې ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوې، دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غني تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کېږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کېږي. د خبر افغانان د یوې تلپاتې او باعزت سولې لپاره د هر لور لخوا د هڅو هرکلی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرط ده او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده، خو ټینګار یې وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت یې وغواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په قطر کې د افغان سولې په ارتباط مو د افغان حکومت خبرې او څرګندونې واورېدلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې داسې مهال چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ویلې ده، بل خبرې دا کړې ده چې د لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي. دوی وایي چې د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې له زړه ومني چې د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی څخه مې د ښاغلي خلیلزاد د دې خبرې د اصلي هدف په اړه وضاحت وغوښت.
په سیاست کې د قربانۍ ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت نه واوړي. نو د ما په عقیده دغه پیام ډېره توجه د کابل رهبرانو ته ده چې باید د قدرت نه یو څه په کوښښ شي یا په څنډه شي او نور هم له ځانه سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف به همدا وي.
استاد، د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو ته که موږ پام وکړو، یو له ډېرو مهمو لاسته راوړنو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي، څونه مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسایل حفظ خوندي سي پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاسته راوړنې څونه مهم دي چې پاتې خوندي سي؟
د ما په عقیده زما د دې پوښتنې ځواب د حقوقو د یو شاګرد په عنوان درکړم. هغه بله چې د افغانستان نافذ اساسي قانون وایي چې څور شیان غیر قابل تعدیل دي. یو اسلامي جمهوري نظام، بل د افغانستان عدم تجزیه او ملي حاکمیت، او همدارنګه که د بشر د حقوقو په ارتباط ښېګڼې راځي کېدای سي چې تعدیل راشي. نو که چېرې رویت دا وي چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې تېره سو اتلسو کلو کې کم زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح شي، دا به ډېره ښه وي. دغه ستونزه به د قانون له مخې حل شي.
بله ستانکسی سپ، یو بلا موضوع دا لکچی تاسی هم خبری است، د طالبانو او د امریکایی پلاوی ترمنز یو احتمالی توافق خبری کیجی پا دیر نجده راتلون کی کمی خبری چی تروس پوری سوی دی، تروس پوری د افغانستان د حکومت زای پا دغو خبرو کی خالی دی که چی ری واقعا داغ یو توافق کسی چی اصلا نوش پده بنده نپویجو چی تا با کل کیجی چا وقت بکیجی چی شی پا غی کی چی موضوعاتی هغه جلا مسله ده. خدا چې د افغانستان حکومت ځای تر څو په دې خبرو کې خالی دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غني په کم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور دادم چې په کابل کې چې مخکې د تاسو سوال پوښتنه په ځواب کې ما وویل، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډون نه لري ډېر به منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې دا ده چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تاسې پوښتنې بله برخه چې انتخاباتو باندې وڅېږي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور دا ده چې انتخابات نه ترسره کړي. او دا اوس هم چې د سولې خبرې دي، د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي او اصل د سراسري بودن د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې راوستي. نو زما باور دا ده چې که چېرې د سولې خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمال هم چې انتخابات ونیسي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې هم د خبره یاد سوله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي او د یو احتمالي توافق خبره کیږي، نو د دغو خبرو یا د دغه توافق یو اصلي برخه د افغانستان خلک دي، د افغانستان ملت دی. راځي د یو شمیر افغانانو څخه واورو چې دوی د دغه توافق یا د سولې د هڅو په اړه څه نظر لري.
موږ غوښتنه دا ده چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامی راشي او طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه اور انداز غواړم.
نوم کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مونږ سوله ته ډیر خوشبینه یو، مونږ وایو چې سوله راشي. دا سوله 50 کلن جنگ چې دی دا د منځه لاړ شي او سراسري سوله داسې نه چې یو نمایشي سوله یو ډله لاړ شي او شلې ډلې نور هم ووجل شي. مونږ سوله منو خو په دا کم د لاسته راوړنې چې لرو دا نه غواړو چې مونږ د لاسه ورکړو. خلک باید معامله نه شي، یو حقیقي سوله یې. مونږ دې نه نگراني لرو. مونږ وایو چې خدای نه خواسته چې دا مملکت بیرته پاکستان ته یا د هغې امثال نور خلکو ته پلاس ورنشي. درته چې کوم د اتلس کالو کې د ښځو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړي دي، چې دا به ته معامله نشي، لاړ نشي، به ته خلک هماغه جنگونو ته تنظیمي جنگونو ته لاړ نشي، به ته ښځې په کورونو کې نه، دنیا نن کم دي ته ورسېده. دا ټول د صلح د غزه چې کله صلح نه نو څوک نشي کولی چې تحصیل راوشي، تحصیل لوکي.
مونږ خو د ټول افغانستان ټول خلق سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کیږي که نه کیږي. تر اوسه هیڅ معلومه نه دي. خلق وایي چې سوله کیږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلق په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرګردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کیږي که نه کیږي. د خدای کار ده که خدای وکی چه یو سوله یو آرامی پا افغانستان چه خوصه میروانه چه یو آزادی وی چه آرامی وی چه یو واجن نوی.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت تا لمریتوب ورکو. باوری خبر لآزادی رادیو.
ورځو د افغانستان ولایتونو ته د روزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډله ییز بریدونه کړي دي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارچینو ولسوالۍ د محاصرې خبره کوي او په اړه یې اندېښمن دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتم بولي چې غوښتل یې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. دغه امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې ډلیز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یادې ولسوالۍ سقوط کړي، خو بریالي نه سوه. د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په جلسو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قمندانان هم شامل دي.
یو چهار نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما دشمن حمله کرد در ولسوالی چارچینه، یو چهار نفر اینا تنها کشته دارن. زخمی هایشان زیاد است. زخمی هایشان در حدود 36 نفر است یا 37 نفر زخمی دارد دشمن. فعلا وضعیت زیر کنترل است و مشکلات نیست. طالبا ساحه فرار کردند.
محمد خطاب خنجری وایي چې د یادو عملیات او بریدونو پر مهال په یادو موده کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان نکیب الله په ګډون یو شمیر نور افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسولین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یادو ولسوالۍ سخت تماسره کړي او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دي او په خبرې چې نور ټول سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی له دولت غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې په تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
و وربسو گردیست د کابل گردیست د لوی لارې د امنیت پاړه د پکتیا ولایتي شورا اندیښنې زیاتې سوې دي. د دغې شورا یو شمېر غړي او سیمه ییز اوسېدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د ناامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. په سیمه کې زموږ همکار احسان آریان د دغو شکایتونو پر اساس یو راپور چمتو کړی په ګډه بیو.
د کابل گردیز لوی لارو چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د دغه لویو لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولی په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نامنه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر د وخت جان او یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نوځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي، او یا ورځ کې یا یو نه بله ورځ کې دوی یو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګاردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمې ګمې یوسین د بیګانا بلش پاپ دغه د تمور ټوندونو کې ګیر شلمې، یو ګنټه جنگ وو، مټه ډوريږي، اسپارلېم ډوريږي، خالکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو عبدل ستار زاده د لار ډېره خراب شوه، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دلارې کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره یې ځانګړې امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کېدو سره به یې په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي نو چې دي هغه باید ټولې کړو، انګریزونو ورته جوړ کړو تر څو یو بیز وکولی شي چې هم تعلق اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل گردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واورې، او که مو درنه تېرې سوې وي کولی سئ تکرار یې هم واورئ. پته مو د ازادي رادیو .com. د هنر برخې ته به ورسم. او له نامتو سندرغړي هارون باچا به واورو چې د خپلو سندرو هنر یې څه ډول ژوندی ساتلی دی او د اختر په مناسبت خپلو مینهوالو ته څه لري. زموږ همکار واصل وصل د اختر په لومړۍ ورځ ژوندۍ خبرونې ته رابللی و.
بچا صاحب، په پیل کې تاسو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. ستړي مشه، په خیر اغلی.
ډیره مننه. سلامونه زما ومنه وصال جانه، ډیره زیاته مننه. خوشحاله د اختر په دې بختوره ورځ تاسو په خبرونه کې راغلم، او زما له خوا هم تاسو ته زمونږ د ریډیو د خبرونه ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه، او د اختر ډیره ډیره مبارکي. خدای دې د اختر نیکمرغه کړي او د سولې دې کړي.
ډیره مننه بچا صاحب. اختر څنګه تیریږي؟ دا اوریدونکو ته اوسه وایا سنوي ډالۍ کومه نوې سندره هم لري اوریدونکو ته؟
نو زه خو دا اوریدونکو غم خو متل کړی دی، نو هغې نه خو نه شو داسې دی. او زه خدای دی اوس هم په کار کې، زه خو مشال رډیو سره کار کوم، او موږ په د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو. دا ازادي رادیو مشال رډیو خو اوریدونکو به شاید چې ډېرې خبر هم وي چې دا خو د یو کمپنۍ دغه دي، د یو شرکت نه دا دواړه ریډیوګان چلیږي. نو زه مشال سره کار کوم په پراګ کې مدا وخت، او سندرې خو جوړو مردا پرون مې، بلکې یو نوې سندره چې دغه د وطن سندره ده هغه مې خپره کړې ده. زما چې کوم اوریدونکي دي، زما مینهوال دي، ما سره زما پر د سوشل میډیا په پاڼو را سره دي، په فیسبوک یا په ټویټر، او زما همدارز یوټیوب چینل ته کوي لاس رسه ولري. نو ولته هم کته شي، نو پرون ما دغه سندره خبره کړې ده چې د وطن سندره ده، زمونږ د پښتون افغان وطن سندره ده. دا غي د ساده د غلطه د سولي هلي دي پکې ده، په دې هلي چې را میرا شي، او دا ټول هلي او امیدونه او ارمانونه پکې ذکر شوی دی، نو هغه می جوړ کړی دا او خپل اوریدونکو ته وړاندې کړی دا، په دې هیله چې هغه ووري ترلاسه کړي او خوښي هم کړي.
کیدای شي بچا صاحب یو څه مطلب اوریدونکو ته وایي؟
او هغه داسې ده چې وطن ته می مور یې، ته می پلار، ته می بابا یې، وطن ته زما یې، وطن زه مجنون په تا مین، ته می لیلا یې، وطن ته زما یې.
بچا صاحب وطنی ملی او حماسی سندرې هم وایي، غزلې هم ډېرې وایي، کوم یو ډېر خوند درکوي تاسو ته او د مینوالو غوښتنه تر ډېره حده پورې کوم ډول موسیقي وي؟
نو د مینوالو غوښتنې خو بیل بیل رقم وي که نه، ځینې غزل اورېدونکي او خوښوونکي خو زه فکر کوم چې لږ کم دي، او دا لږ لږې غوندې د تیزې موسیقۍ زموږ د ولسي اصلي موسیقۍ اورېدونکي اوس هم زیات دي. نو زما کوشش هر وخت دا وي چې دغه ټولې د دوی د خوښۍ په پام کې ونیسم، کله غزل ویلې، کله ټپې ویلې، کله ولسي سندرې ویلې، کله څه کله څه، خو دې خبرې ته مې لا هم زیات پام وي چې د هغې که ټپې وي که غزل وي چرسې وي، خو چې شعر ډېر معیاري وي او داسې وي چې اورېدونکو ته پکې یو پیغام ورسېږي او دوی په ځینو شعرو باندې سر خلاص شي.
تاسو خو که څه هم د خبریالۍ ژوند دی، بیا هم د هنرمند ژوند او د نورو عادي خلکو ژوند ته کرا شو، اختر څه تفاوت لري تاسو ته نسبتا د نورو خلکو؟
یاره زه خو دا څنګه چې مې وویل، زه خو دا څو کلونه وشول د 2008 اتم را په دېخوا مسافرۍ کې ما هلته کارونه هم کوم، د په څنګ کې مې د خبریالۍ دنده هم یو څو سره مخ ته وړمه، نو د وطن نه د باندې خو چې اختر وي هېڅ اوس وختي مې ملګرو سره دلته خبرې کولې چې دا خو هېڅ په پوه نه شو چې اختر راغی یا لاړو یا څنګه شو که نه، هغه چې کوم خوند یې په وطن کې نو هغه چې خو دلته نه وي، بهر کې نه وي.
بچا صاحب یوه خبره چې ما درک کړې ده، اهل ذوق خلک ستاسو له هنر سره ډېره زیاته مینه لري، کېدای شي وجه یې تاسو اورېدونکو ته ووایاست چې څه څه وجه ده چې اهل ذوق خلک معمولا اطاعت ته سندرغاړي ستاسو سره ډېره زیاته مینه لري؟
نو بس یې قدر کوم، خو زه خو وصال جان ډېر داسې ځان دغه ورلډ نه بولم او نه ګڼم، زما خو ډېر مات ګوډ کوشش وي کله چې سندرې جوړوم، نو خو بس دغه مې دا وي څنګه چې ما مخکې مو ته اشاره وکړه چې باید شعر سړی معیاري راواخلي، د موسیقۍ په جوړولو په دغه چاره کې خواریو کې ځان خلاص نه کړي، که نه هغې ته ډېر دقیق دغه وکړي، پام وکړي او په هغه برخه کې لږ زیار وباسي، نو بیا کېدای شي چې یو ښه هنر، یو ښه سندره مخې ته راشي. نو له دغه ټولو خواریو وروسته چې بیا ته یو څیز وړاندې کړي خلکو ته، نو ډېر امکان وي چې هغه یې خوښ کړي که نه. نو په دغه ستا په دې پوښتنې په ځواب کې زه همدومره وویلی شم
اوریدونکو ته، هغه اوریدونکو ته چې ستاسو هنر او ستاسو موسیقي سره مینه لري، که په پای کې څه ویل لري او افغان ولس او افغانان چې همدا شپه ستاسو غږ اوري، هغه ته که د اختر په مناسبت څه ویل لري مهرباني وکړه.
او زه ډیر سلامونه ته بیا هم وایم، زما ډیر مینه دې ورته ورسي، د اختر ډیر ډیر مبارکي ورته بیا هم وایم، او بس دا زمونږ او زمونږ د ټول هیوادوالو دغه هیله ده، دغه مرمان دي چې خدای دا غره د جنگونو د شخړو د ټغر ټول کی او په وطن کې سوله او آرامي راشي.
نام ته سندرغړی هارون بچاو.
ستاسو لا پیغامونو
دراتلونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي، او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته یو صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماوو د ټولو خلکو څخه هغه چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په کې دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان و سولې ته راوبولي. دا مې پیام دی. وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. ستاسو دایمي اورېدونکی او ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم.
طالبان
دوستانو د امو افغانانو نظرونه مو اوریدل. اوس په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له فرشته جلازې څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د وسوال طالبانو ویندوی ویلی دی چې په قطر کې د دوی او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو اتم دور نن سهار پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو د اتم دور پای ته رسیدو ته متوجه دي، د پروسه څاري او خپلې ملاحظې لري. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې لوري په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویل شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي خو ملکي تلفات نه دي کم شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 زندانیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا یو څرګنده نښه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د رپورټونو پر اساس په هندي کشمیر کې د هند امنیتي ځواکونو شدید امنیتي تدابیر نیولې دي او په دغه سیمه کې له اتو ورځو راهیسې پر ډله ییزو ارتباطاتو، پر غونډو او آزاد تګ راتګ باندې بندیز دی، لاک ډاون ورته ویل کېږي. دغه حالت جریان لري او نن که څه هم د اختر لوی اختر ورځ ده، د هندي کشمیر په دوکانونو او بازارونو کې د رپورټونو پر اساس هیڅوک نه لیدل کېدل او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ویلي چې حکومت یې د کراچي ښار د جنوبي سیمو وضعیت ته د 3 لسیزو کمزوري پاملرنې له امله د ناوړه حالت د بدلولو لپاره پر یوه هر اړخیز پروګرام کار کوي. خان نن پر ټویټر د خپل حکومت د دې پلان خبر ورکړی دی. په کراچي کې 40 میلیونه وګړي اوسي او د مونسوني بارانونو له امله په دغه ښار کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني تاوان رسیدلی دی.
دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولی، پاته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، یو نړیواله مسله به راوخو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون بریتانیا ته تللی څو د هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر پر 1 له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنگټن سره ملګرتیا ډیره زیاته کړي. امریکا له ایران سره لاټومي تړونه وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولې، خو د برتانیې په شمول د اروپایي قدرتونه بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولتن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره برتانویان وهڅوي. بولتن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولتن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بیرته ښې کړي. تمه ده دی له برتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پړی مقام ویلی د بولټن استدلال بداوی چې کله لندن له ایران سره له اټومي تړونو وځي دا به په ایران د فشار پر راوستلو کې مرسته وکړي. خو دغه چارواکي په خبره داسې یو پریکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 14مه په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پریکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیر بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې مړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو دا موږ وی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسی چې دغه سه چې صدمه واردوي ماشوم ته دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرېزې اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولې ده کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څخه ود درد دي وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د 13 شې نور کول خکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لواجی ژوبل شوی وي. د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو یو دا تیره شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیره یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي؟ دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انصار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر 13 کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر 15 کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
اوله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیري ساده تقریبا په
کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنه مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چې باید ځان مطمئن کې او دا غن اورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت انداز مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځی کی وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي او تو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلی ماشوم جوړ شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې رازا مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکو نه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکړو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مل او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي اختر مو مبارک شه په دې هله چې د اختر ورځې مو په خوخي سره پیل کړی وي د لوب له میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم و بوري چې د افغانستان کرکټ بورډ تر نامعلومي مودي د افغان کرکټ ملي لوبغاړي شهزاد محمدي قرارداد ځنډولې ده د چولي دلایل په یو خبر کې او همداشان مو د پکتیا ولایت د ورزش له مسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده
پونه دیر شه فدرا نو کې څلور څلوي غزر ورزشکاران په دې کې مختصره سب ته راجستر دي په دې کې
د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران پاړه به هم لاند معلومات واوري
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کوي چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری
خو د خبرونه په پایل کې د تیریونې مهم ورزشي خبرونه تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د 1900 کلونو کموم رضوانانو لوبډله نن د مرکزی آسیا د سیالیو په لړ کې د کوربا تاجکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د سیالۍ د افغانستان پر وخت 9:30 دقیقې پیلېږي لدې وړاندې افغان لوبډلې خپلې دواړه لوبي مساوي پای ته رسولې دي ازبکستان او ترکمنستان دوه هغه لوبډلې وي چې افغان لوبډلې ورسره سیالۍ کړي او مساوي شوي دي په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان لوبيږي افغان لوبډله به خپل څلورمه لوبه سبا مسپخین د ایران په وړاندې ترسره کړي د مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال د لوبي د تیری جمعې پر ورځ پیل شوی او تر راتلونکي پنځ شنبې پورې به دوام کوي د افغانستان کرکټ بورډ تر نامعلومي مودې د افغان کرکټ ملي لوبغاړي شهزاد محمدي قرارداد ځنډولې ده د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د شهزاد محمدي قرارداد د کرکټ بورډ له اداري اصولو څخه د پرلپسې سرغړونو لامل ځنډول شوی ده دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو په پیښور کې د شهزاد محمدي د تمرین یو ویډیو خپره کړی چې وای افغان لوبغاړی شهزاد په ناقانونه توګه پاکستان کې تمرین کوي د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وای شهزاد محمدي له کرکټ بورډ سره له همغږي پرته پاکستان ته د تمرینونو لپاره تلل دي د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان کرکټ بورډ په کور دننه ټولو لوبغاړو ته د کرکټ اسانتیاوي برابر کړي چې لمخي ټول لوبغاړي کولای شي په هیواد کې دننه تمرینات وکړي د کرکټ نړیوال شورا له اجازه پرته پاکستان ته د امنیتی ملحوظاتو لکبله د نړیوالو لوبغاړو سفرونه او لوبي بندي کړی دي. پاکستانی رسنۍ وای ل شهزاد پرته نور افغان لوبغاړي هم هلته تمرین کوي. خپل شهزاد محمدی تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای چې د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په ویاړې په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل کړي. د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه سلور لوبډلو ګډون کړی دی چې په یوه اونۍ کې به یادې سلور لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېږي. ازادي راډیو ناوړه د پکتیا ولایت د ورزش مسولین وای چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د ورزش یو لوی جمنازیوم جوړ شي. د دې ولایت د بدني روزنې له رئیس ګلکریم سهار سره په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آریان مرکه کړې او په سر کې ترې په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
پکتیا کې خوشبختانه ندر فدراسیونونه زموږ سره ثبت او راجستر دي. په ندر فدراسیونونو کې څلور څلوېښت زره ورزشکاران په دې کې موږ سره ثبت راجستر دي. په دې کې کرکټ بورډ او فوټبال هم دي چې مستقل فرغ دي. خو پکتیا کې موږ د یوه ماهنګي د یوه اتفاق له مخې په یو زیارکت کوو. د تا د هغه په ځواب کې دومره باید ووایم چې موږ څه لاسته راوړنې لرو. پکتیا ولایت په د دوو کالو کې د ولایتي ټیمونه نیولې د ملي ټیمونه نیولې تر نړیوالو سیالیو پورې اته موږ سګنی کال کې څلور هغه نړیوالو سیالیو کې مډالونه لرو څلور نفرو کې. په تیرو کالو کې موږ درلودل خو د سګنی کالو کې موږ څلور نفر نړیوال قهرمانان لرو. که تاسو وخت لرئ چې دغو نمونه د تخصیصلی شم چې دغو ته والی صاحب لخوا یو ایوه نمره ځمکه هم ورکړل شله. او په ځمن کې ستونزې پکتیا غټه ستونزه چې وچ جمنیزیام نه درلودې د والی پر اتک سره د پکتیا ولایت کمپلیکس ته څلور سوه جربه مځکه ځانګړې شوې ده چې څلور سوه جربه مځکه یې موږ ته راکړله. او بل د دې والي صاحب راتګ سره د پکتیا ولایت مدیریت و پر ریاست بدل شه. او موږ ډېره ستونزه چې و جمنیزیام نه درلید. جمنیزیام هم د اوس د افغانستان د جمهور رئیس د عملیاتي ټیم لخوا د پکتیا ولایت کې د څلور زره نفرو ورزشکارانو لپاره یو جمنیزیام جوړیږي چې هغه به په عین زمان کې څلور زره نفر ورزشکاران ځای کې او په زمن کې به څلور غټ غټ سالونونه لري چې په هغو کې غونډې او د بعضې تمرینونه چې د اوناسو دپاره وي مثلا پینګ پانګ دپاره وي د سترنج لپاره وي یعنې فکري هغه د ورزشونو لپاره وي داسې هغه هم شته چې په دې نه تقریبا اویا میلیون افغانۍ لګېږي د افغانستان د جمهوري ریاست د عملیاتي ټیم لخوا جوړیږي.
ډېره مننه. په پکتیا کې تر ډېره چې موږ خبرونه اورو د فوټبال او د کرکټ فدراسیون ډېر فعال دی. ولې دغه نوره برخه نه ده فعاله؟ په خپله هغه فدراسیون په مشرانو کې ستونزه ده کنه دوی امکانات او یا نور ستونزې لري؟
دا یو د خلکو عام خبري وي. یو هغه خبري وي چې مونږ خپل ادارې ته راپور ورکړی او مونږ فعال فدراسیون نه چلري. مونږ د فری فایت فدراسیون د ایم ایم ای فدراسیون او د قوت اللمی فدراسیون د کیک جوتسو فدراسیون د جی جوتسو فدراسیون هغه فدراسیون نه دي چې مونږ نړیوال لاسته راوړنې لرو. نړیوال د سرو زرو مډالونه لرو. نړیوال جامونه لرو. نو د مونږ ټول فدراسیون الحمدلله ډیر په منظمه توګه مخته روان دي.
ډیره مننه. د فوټبال او د فاميلي لوبډله کې چې د افغانستان په کچه په نړیوالو سیالیو کې لوبېږي د لوی پکتیا برخه تر ډیره کمزوري و. هم د شن په واسین څه پکې هم منکل کله وینو چې هر وخت له مات سره ملوي. تاسو لمل پسې بولای او سس ورستی اجرات څه دي؟
مونږ د اباسین سپو هغه چې کله دا غنیول کېدل دا په واقعیت چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا چې موازی فدراسیونونه موجود وو. موازی فدراسیونونو کې اته ولایتو ته مې دغه انعکاس وکړ چې دلته مونږ ته دوه نفر معرفي کړي وو. اته په ټولو ولایتونو کې سابقه رئیس اثرنوال اکرام وختل چې هغه نفر چې د دنه بغاوت کړی وو د په مقابل کې ولاړ وو. دوی په بغل کې نور نفر وسه معرفي کړي وو. نیوازنه دلیلونه هم دغه وو. نور په ورزش کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ورزشکارانو کې ستونزه نشته. په ریاستونو کې په امیرونو کې ستونزه نشته. دې په خاطر مونږ په پکتیا کې نړیوال د کرکټ میدان لرو. مونږ په پکتیا کې د فوټبال نړیوال ښه چمن ښه ښکلی شین میدان لرو. او هیڅ هغه پیغه معیارو برابر ده چې په نړیوالو معیارو برابر ده. یعنې دلته ستونزه نشته. ستونزه په مرکزي فدراسیون کې ده چې هغه موازي فدراسیون نه جوړ کړي وو.
د کوچنیو استعدادونو چې مثلا هغوی زمونږ استاد بیک اپ کېدای شي یا مثلا که ووایو چې د اوسنیو لوبغاړو ځای باندې د غوی د مسلکی او تخنیکی روزنه لپاره ساسو ورستی پلان ساتي.
موږ د فوتبال فدراسیون لخوا هم د اوس یو د ځوانانو ټورنمنت پلار اچول شوی دی چې هغه نوی ځوانان د وش پړس کلن ځوانان روزي. هم د اوس په د بوکسینګ څنګه کې موږ نوی ځوانان روزي، د تکواندو څنګه کې نوی ځوانان روزي، د کراته په څنګه کې نوی ځوانان روزي. ټول موږ پالیسی هم دا شاید دی چې موږ هر کال باید نوی ځوانان ولایتي ټیمونو ته مرکزي ټیمونو ته راجسپ.
ډیر لند پښتنه ولند جواب لمرکزي فدراسیون وړوبندې دروچ تاسو سره همکار دي غوښتنه مڅدا لند جواب راک.
فقط موږ په مرکزي په ټولې تربیتی بدني په ادارې مده غږ ده، لکه څنګه چې نور ولایتونو ته انکشافي بودجه ورکول کیږي، د دې زون ته باید انکشافي بودجه ورکړي. چې تر اوسه پورې د تربیتی بدني د ادارې لخوا په دې زون کې د انکشافي بودجه نه هیڅ کوم کار نه ده شوی.
د پکتیا ولایت د بدني روزنې رئیس ګل کریم سهار او چې زموږ همکار احسان اریان ورسره په پکتیا کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کولې. اوس هم ناجیه صاحبي د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز توپچونکي شاپور زدران د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي.
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کې چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری، خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی. دی لوړه ونه لري او په کیڼ لاس تیزه توپ اچونه کوي. نوموړی له آره د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. په کال 1950 میلادي د مارچ په 8 زیږیدلی دی. شاپور اوس مهال 22 کاله عمر لري. نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپله لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه. شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنګلادیش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلی دی. دی په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنګال لوبډلې په ګټه ولوبېده، که څه هم لوبډله یې ډېره بریالۍ نه وه، خو خپله شاپور زدران په دې سیالۍ کې ښه وځلېده او شپږ وکټې یې واخیستې. شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله 34 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې یادو لوبو کې 33 وکټې اخیستې دي. غوره توپ اچونه یې د 24 منډو په ورکړې سره د 4 لوبغاړو آؤټ کول دي. په 24 اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 53 وکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه یې د 24 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو آؤټ کول دي.
درنو دوستانو، پام دې سره مو د خبرونه پای ته رسیږي. یو وار بیا مو غټ اختر مبارک شه. تر بیا د الله پامان.